السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ 2018 کال د ستمبر د میاشتې 23 نیټه ده ملي ها میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 5 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنیو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو تر څنګ چننې او تبصرې لرو. په اول خبرونه له بشیر ګواښ
د بلوچستان د وکیلانو اتحادیې د 8 اگست د پیښې په اړه د حکومت لخوا جوړ شوی کمیشن رد کړی دی. د پاکستان او روس ترمنځ پوځي بشکونه له نن څخه پیلېږي او افغان چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې له پاکستانه د ورستنېدونکو کډوالو شمیر زیات شوی دی. د خبرونو تفصیل د بلوچستان د وکیلانو اتحادیې د 8 اگست د پیښې په اړه د پلټون لپاره د صوبایي حکومت لخوا جوړ شوی کمیشن رد کړی. دغه فیصله پرون د های کورټ بار اسوسیشن وکیلانو د وژل شوو وکیلانو په یاد غونډه کې کړې ده. په دې غونډه کې شریک اډوکیټ جمیل احمد خان نن مشال رېډیو ته وویل چې یو پلو په سپریم کورټ کې اورېدنه روانه ده او بل پلو د بلوچستان حکومت په خپله یو فریق دی، نو ځکه یې پر حکومتي کمیشن باور نه دی نشته. په سپریم کورټ کې د دې مقدمې یوه اورېدنه شوې چې پکې پر امنیتي ځواکونو د دې حملې د مخنیوي نه کولو له وجې نه وکړې شوې. دویمه اورېدنه د اکتوبر په 4 په کوټه کې ترسره کیږي. کوټه کې شوې دې ځانمرګ برید کې شاوخوا 3 کسان وژل شوي وو چې اکثره یې وکیلان وو. نن په خبر ایجنسی کې د پاکستانی پوځي والو تک غورځېدلې او د لیفټیننټ عمر شهزاد په نامه یو پایلټ پکې وژل شوی دی. د هوایي ځواکونو یو چارواکي محمد وسیم نن مشال رېډیو ته وویل چې F7 جنگي الوتکه د جمرود په چیري سیمه کې لیدلې ده. د دې پیښې سبب تخنیکي خرابي ښودل شوې، خو د هغه په خبره په دې اړه د نورو پلټنو لپاره یوه کمیټي جوړه کړې ده. د پاکستان د کورونو چارو وزیر وایي په تیرو 3 میاشتو کې د 2.5 میلیونه شناختي کارډونو تصدیق کړی دی. چودري نثار علي خان پرون ناوخته په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې نادرا تر اوسه 2 لک جعلي شناختي کارډ لرونکي په ګوته کړي دي او 50,000 شناختي کارډونه یې بند کړي.
یہ جو جعلی پاسپورٹ کا دھندا ہے
دا چی دا جعلی پاسپورٹونو جوڑول کوما دندا دا ددی دا ختمول ل پارا لومڑے مونگ دو مشین پر ذریعہ لستون کی پاسپورٹونا جاری کل او اس مونگ لدی رستو پ دریو سلور میاشتو کی ای یا الیکٹرانک پاسپورٹونا جاری کو او ددی تر سنگ یو کاروائی با ہم پر اتلن کو دو دریو میاشتو کی پ نادرا کی شروع کو دا ہا چا پرزت چی چا غلط خلق تا جعلی شناخت کڈونا ور کڑی او پدی کی اس مونگ دا اتل سو کسانو خلاف کاروائی شروع کڑی ہم دا.
بلخوا ملت پالو مشرانو تور پور کړی چې د زرګونو پښتنو شناختی کارډونه د جالی په نامه بند کړل شوی دي. په پاکستان کې د شناختی کارډونو تصدیق لاغې وروسته شروع شو چې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور تر وژل کېدو وروسته په ډاګه شوه چې هغه پر پاکستانی شناختی کارډ او پاسپورټ سفر نه کول. د پاکستان او روس ګډ پوځي مشخونه لنن څخه پیلېږي. د پاکستاني پوځ وایند عاصم باجوه بیګا په ټویټر پاڼه لیکلي چې دا مشخونه به د اکتوبر 13 دوام ولري. په همدې حال کې په هندوستان کې د روس سفارت په پرونی خبر پاڼه کې ویل چې د خپلو 70 پوځیانو د مشخونه په حساسو سیمو لکه ګلګت بلتستان او د پاکستان ادارې لاندې کشمیر کې نه بلکې په چراټ کې کیږي. دواړو ملکونو ترمنځ په لومړي ځل پیلېدونکي دا پوځي مشخونه تر هغې وروسته کیږي چې روس او پاکستان په 2014 کې د پوځي همکارۍ یو تړون لاسلیک. افغان حکومت د بشری حقوقو لپاره کارکونکو ادارې هیومن رائټس واچ په غبرګون کې ویلي چې له حزب اسلامي سره د روغې جوړې په تړون کې د تیرې 1.5 لسیزې ټولې لاسته راوړنې خوندي دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی وایند دوا خان مینپال نن مشال رېډیو ته وویل چې افغانان سولې ته ضرورت لري او د حزب سره په روغې جوړ کې تیرې لاسته راوړنې نه دي ضایع شوي. تر دې مخکې هیومن رائټس واچ د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ په شوي تړون له دې قبل اندېښنه ښودلې وه چې په خبره یې په دې کې حکمتیار قضایی مسئولیت حاصل شوه ده. افغان چارواکي وایي چې له پاکستانه د ورستنېدونکو کډوالو شمیر ډېر شوی دی. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت سلاکار حافظ احمد میاخیل پرون مشال رېډیو ته وویل چې له پاکستانه هر ورځ خواوشا 4,000 کسان افغانستان ته ستنېږي. دا شمیره له هغې وروسته ډېره شوې ده چې پاکستان پر افغان کډوالو سختي ډېره کړې او افغان حکومت ورستنېدونکو کډوالو ته د کورونو لپاره د ځمکې او پیسو د ورکړې اعلان کړی دی. تاسې خبرونه له مشال رېډیو څخه اورئ. د روس ملاتړ لرونکي د شام پوځیانو د یاغانو ترولکې لاندې حلب ښار کې هوایي بریدونه ډیر کړی دي. برتانیې کې د شام د بشري حقوقو د څارنې ادارې مشر رامي عبدالرحمن رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دا بمباري پراخه او دوامداره شوې ده. په همدې حال کې امریکا او روس په شام کې د اوربند په عملي کولو کې پاتې راغلي. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نیویارک کې ل خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره تر لیدو وروسته ویل چې د اوربند د بیا عملي کول لپاره په روانو کوششونو کې لږ پرمختګ شوی دی. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بیا ویلي چې دوی پر هیڅ نه دی سلا شوي. نوموړي پر واشنگټن تور پورې چې تیره جنگ بندۍ ته یې درناوی نه دی کړی. په لندن کې میشته د شام د بشري حقوقو ډله وایي د جمعې په ورځ ناوخته په حلب ښار کې لږ تر لږه 1.5 هوایي بریدونه وشول چې ویش عام وګړي ووژل. د عراق د توکریت ښار په شمال کې د پولیسو پر یو چک پوسټ د وسلوالو په برید او موټر بم چاودنه کې 12 کسان وژل شوي دي. د عراق پولیسو او پوځي سرچینو نن وویل چې د 2015 کال د اپریل راهیسې چې توکریت له داعش ډلې بیرته نیول شوې دا ډول حمله نه وه شوې او لومړنۍ ده. توکریت د بغداد شمال په 1.5 کیلومتره کې پروت دی. پولیس ویلي یوه وسلوال په چک پوسټ په ډزو څلور پولیس وژل چې وروسته په خپله د ډزو په تبادله کې ووژل شو. دو نور وسلوال له چک پوسټ 2 کیلومتره وړاندې د ښار تر پولې ورسېدل او پر چاودیدونکو موادو بار پیک اپ موټر یې والوزاوه چې په ترڅ کې یې 8 تنه ووژل او 3 یې نور زخمیان کړل. دا تر دې مهاله د مشال رډیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بشیر ګواختر ته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د بلوچستان وکیلانو اتحادیه د صوبې د وژل شو وکیلانو په اړه د حکومت عدالتي کمیشن رد کړی دی.
کله کمیشنان جوړ شوی دی یا کمیټیان هغه بنیادی مقصد دا دی چې څنګه هیڅ نه دی په ایشو باندې خاوره واچي. چې وای ګورمنټ څخه دا غواړي چې کمیشن جوړ شي هغه معاملات د کمیشن په طرف راشي او د کمیشن په اختیار د څه چاته ځواب.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی کې په خپل وینا کې د کشمیر مسله حل کولو په کړه دی. یو کارپو وای
کشمیر مسله د حل په شورت رن کې نشي کېدای، نو لانګ ټرم اپروچ په باب کې د دونا څه ویلې نه دی چې موږ لانګ ټرم اپروچ څنګه کېدای شي او بیا دا اوري سوي دی.
په ننګرهار کې د سولې نړیواله ورځ ومنځل شوه، څه پکې وویل شول؟
افغانان سولې ته ډېر لیواله دي ځکه په افغانستان کې د اوږدو کلونو راهیسې بدامنۍ دي، مشکلات دي، ټولو دغه امید دی چې باید سوله راشي.
پاکستان وایي د هغو سرکاري ملازمینو خلاف به کاروایي کیږي چې غلطو خلکو ته جعلي شناختي کارډونه او پاسپورټونه ورکړي دي. معلومات درکوو. دا او نور رپورټونه هم لرو، راسره اوسئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یاست. د بلوچستان وکیلانو اتحادیه های کورټ بار اسوسییشن په 8 اگست وژل شو وکیلانو په اړه د حکومت له لوري جوړ کړل شوی عدالتي کمیشن رد کړی دی. دا اعلان د جمعې په ورځ د اتحادیه مشر غنی خلجی په یو غونډه کې وکړ. په دې پیښه کې د 55 وکیلانو په ګډون خواوشه سلور او یا کسان وژل شوی. په دې اړه عبدالحی کاکړ په کوټه کې د وکیلانو له فعال مشر جمیل احمد خان بابای سره مرکه کړې ده او په سر کې ورسخه د عدالتي کمیشن د ردولو وجه پوښتلې ده.
نو ګورم بلوچستان پورته شو وکتل چې څه شروع کړل پوسټینګ شروع دی، نو د پیرالل یو کمیشن یې اپوینټ کړ. اوس نو پاکستان چې کوم سپیټ واخ د لکه علي خان واخ تر نن پورې څو کمیشنان جوړ شوی دی یا کمیټیان هغه بنیادی مقصد دا دی چې کوم هیڅ نه دی په ایشو باندې خاوره واچو. نو دا کمیشن بیسیکلی د دې مقصد دغه دی چې اورډر پیرالل چلند دی نو چې شروع کوټ په وخت غره دی شروع کوټ الریډي اټس دی نو کمیشن ضرورت نشته. نو صوبای ګورمنټ صرف دا غواړي چې کمیشن جوړ شي اغه معاملات کې کمیشن خو تراسي او بیا کمیشن ته د اختیار نشته چې تاسو زاور کمیشن اټ لیست دا کولی شي چې ریکمنډیشن ورکړي چې دوی دا سویل او بیا ترم کوم دی د کمیشن وای کوم د ریفرنس اغه صوبای ګورنمنت تعین کوي. نو صوبای ګورنمنت خو خپل دا کوم ملزم دی چې دوی کوټایان دي نو چې به کمیشن مقرر یې خپل د مرضی بیا خپل د مرضی ترم او پاینټ خو د دې مرضی ریفرنس راځي او یو لږ د مرضی ریفرنس نوم سی بره د اختیار لري چې په دغه باندې عمل درامه کوي نو د کمیشن هیڅ لیګل ویلیوس نشته. خاص کر مطلع خود صرف بدا خلاص دي تا کمیشن مقرر کړی دی.
نو بهر لوز دغه ستاسو دغه د صوبای حکومت له خوا چې کوم عدالتي کمیشن دی هغه هم رد کړی دی. جمال ملو خیر په مشر کې جوړ کړی وو
لدی ورس چې ریسپیکټ ته جمال صاحب قبولي نو کمیشن نه کوو مجسکو مرته جاوي کمیشن مر نه منو کمیشن دې هغه دا کوم نه دی
څه اوس دې کې تاسو به اوس راتلون کې حکمت عملی یا کرنلار وبم صحیح
نن خدای دې چې لس بږي آی کوټ چې دې جنرال باډي لاس دې کوم کوم پاکستان ته او وسطه کوم کلا راغلي دي نو اخته نو ډیسیژن واخلې چې فیوچر کې به څه کوګر لا عمل وکړي فائدې شي
د بلوچستان د وکیلانو له فعال مشر جمیل احمد خان بابې سره تاسو مرکه اوریدل
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د سپتمبر په 8مه د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته په وینا کې د هند تر تنظیم لاندې کشمیر کې د شخړې مسله راپورته کړه. نوموړي نړۍ ته د خودلو کوشش وکړ چې هند په کشمیر کې ظلم کوي نو ملګری ملتونه د کشمیر مسله هوار کړي. بل خو د کشمیر د اوړي حمله وروسته هند هڅه کوي چې په نړیوال کچه د پاکستان پر ضد حمایت ترلاسه کړي. د مشال ریډیو خبریال احمد الله په دې موضوع رپورت وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ملګری ملتونو جنرال اسمبلی غونډې ته وینا کې د کشمیر شخړه په هوارولو زور راوړو او وی ویل چې هند او پاکستان ترمنځ امن او د معمول اړیکې د کشمیر شخړې هوارولو نه په غیر ممکن نه دي. نو بل خوا د اوړي حمله وروسته هندستان دا کوشش کوي چې په نړیوال کچ د پاکستان او د ترهګرۍ پر ضد حمایت ترلاسه کړي. دواړه ملکونه د خپل سفارتي کوششونو د لارې په خپل مقصدونو ترلاسه کولو کې تر کوم حده کامیاب شوي دي. پخوانی سفارتکار او بارانو چارو کارپو ایاز وزیر وای چې د تیرو وختونو په نسبت دا ځل پاکستان د کشمیر مسله په خشان راپور تکړه.
هندستان کا شل واره خواري و کی چې دوی فوج کسان چې مړ شوی او په اوړي سېکټر کې دا په مونږ راوړوي دا دنیا شاید نو مانی سوای دا خپل کولو نه چې پاکستان خرابول غواړي. پاکستان خپل موقف دا ور خپېش کړی دی نو دا په یو تقریر خو نه کیږي دا مستقل کوشش غواړي.
په امریکا کې د پاکستان خوانه سفیر اشرف جانگیر قاضی وای چې پاکستان خود هند انتظام لاندې کشمیر شخړه د نړۍ په وړاندې کې خوده خو هغه کامیابی ترلاسه نکړه د کمې چې تملرله.
کشمیر مسله د حل په شورت رن کې نسی کېدای هغه لپاره یو لانګ ټرم اپروچ پکار دی. نو لانګ ټرم اپروچ په باب کې دی دونا څه ویلې نه دی چې موږ لانګ ټرم اپروچ څنګه کېدای شي او بیا دا اوړي سوي دی دا اوړي صفا مقصد دا دی چې د خلکو چنچ
د اشرف جانگیر قاضی په وینا چې په ملګری ملتونو کې د کشمیر مهم متاثر کېدو یو غټه وجه په اوړي کې په فوجي کیمپ حمله هم وا. ځکه چې د یادې حمله وروسته د نړۍ پام د ترهګرۍ او پاکستان او هند ترمنځ ممکن جنگ طرف ترا وگرزیدو. احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا اتوار دا ورزی 19 پروگرامونا
دا سولے پلور
پا پاوکم یو لسو بجو
تڑون
پا پاوکم دو بجو
حجرا
پا تمینٹا دا پاسا دو بجو
حارون باچا ہنری گڑے
پا دوانیمو بجو
دا مشال مرکا
پا درینیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پینزو بجو
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستل او اوریدل او لیدل شي. د افغانستان جمهوریت ریاست له حزب اسلامي سره د سولې د تفاهم لیک اړوند اندېښنې بې ځایه بولی او وایي چې افغان حکومت له مخالفو وسلوالو ډلو سره د بایزت سولې په لټه کې دی. د ولسمشر د ویان مرستیال د وخان مینپال دا خبره د شنبې په ورځ د بشري حقوقو د نړیوال سازمان د وروستي رپورت په جواب کې وکړه. د سازمان د جمعې په ورځ ویلي چې له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک د جنگ قربانیانو ته بحرمتی او جنگی جنایتکارانو ته د معافیت فرهنګ د پیاوړی کولو په معنا دی. نسیم شفق په دې اړه رپورت لري.
د ولسمشر غنی د ویان مرستیال د واخان مینپال د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې افغان حکومت له ټولو مخالفو وسلوالو ډلو سره بایزته سوله غواړي.
کچیرته د توافق نامې متن دقیق او بشپړ ولوستل شي اندېښنې ټولې رفع کېږي. موږ له هرې ډلې سره با عزته سوله وړو، په دې معنا چې تېرو 15 کلونو لاسته راوړنې خوندي دي. افغانستان یو ډیموکراتیک او مشروع نظام لري. افغانستان د نورې نړۍ په څیر باندې له ټولو هغو مخالفو وسله والو ډلو سره سوله کوي شي، سولې ته غاړه ږدي، او په دغه برخه کې هیڅ ډول قانوني موانع وجود نه لري.
د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې تفاهم لیک د تیرې پنځشنبه په ورځ لاسلیک شو، خو د تفاهم لیک په ملي او نړیواله سطح مثبت او منفي غبرګونونه هم راوپارول. په افغانستان کې بیلابیلو سیاسي ګوندونو، سیرو او ملي شورا له دې تفاهم لیک څخه هرکلی کړی، او د امریکا په ګډون مختلفو هیوادونو هم دا په افغانستان کې د امنیت او ثبات لپاره یو مهم ګام بللی دی. خو د بشري حقوقو نړیوال سازمان د جمعې په ورځ ویلي چې ګلبدین حکمتیار په افغانستان کې له تورنو جنگي جنایتکارانو څخه دی، او د ده په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک جنگي جنایتکارانو ته له مجازاتو څخه د معافیت فرهنګ پیاوړی کوي. خو د افغانستان د بشري حقوقو سازمان په دې اړه بل ډول نظر لري. د دې سازمان مشر لال ګل لال وایي چې ټولو جنگي جنایتکارانو ته باید په یو سترګه وکتل شي.
ډېر تاسف سره چې زمې دوستان په دې اړوند باندې یو طرفه قضاوت کوي، او په عمومي توګه باندې چې موږ د ټولو جنایتکارانو په افغانستان کې سونه دي، باید د ټولو جنایتکارانو په وړاندې ودرېږو، د هغې محاکمې ته د کش کولو غوښتنه وکړو، او تر هغې پورې مبارزه وکړو چې دوی محکمې ته کش کاږو. تر اوسه پورې هم دغه قاتلان یا جنایتکاران چې دي د په حکومت کې شتون لري.
تر دې وړاندې د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی مشر کریم امین ویلي چې د نظام ملاتړ د هیواد دفاع او د خلکو د خدمت په لار کې هر ډول قربانۍ ته چمتو دي، او حزب اسلامي د دې په خبره سوله له چا سره د ائتلاف او یا هم دښمنۍ لپاره نه ده کړی.
تاسو د نسیم شفق رپورت اوریدلو. اخو بیا په ننګرهار کې ولایتي ادارې د سولې نړیواله ورځ ومنځله. په دستور کې ویناوالو د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د افغانستان له دولت سره د سولې له بهیر نه ملاتړ وکړ، او په نورو وسلوالو ډلو یې غږ وکړ چې له مخالفت نه لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په رپورت کې راکوي.
سره لدی چې د سولې نړیوال ورځ د سپتمبر له 28 نیټې سره نومول شوی، خو په ننګرهار کې د غورز د سپتمبر په 28 نیټه ونمانځل شو چې پر دولتي چارواکو سربیره پکې د ولسوالیو په کچه قومي مشرانو، دینی عالمانو او د مدني ټولنو یو شمیر فعالانو ګډون کړی و. د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال په خپلو خبرو کې د دولت په مخالفو وسلوالو غږ وکړ چې د حزب اسلامي له مشر نه په الخام اخیستو دي له مخالفت نه لاس واخلي او د سولې له بهیر سره دی یو ځای شي.
افغانان سولې ته ډېر لیواله دي، ځکه په افغانستان کې د ودو کلونو راهیسې بد امنۍ دي، مشکلات دي، وژنې دي، جنګونه دي. نو ټولو دغه امید دی چې باید سوله راشي. یو مهم پرمختګ چې د هیواد په کچه باندې شوی دی چې هغه د حزب اسلامي د مشر د انجن صاحب ګلبدین حکمتیار راتګ دی. د ده په راتګ سره نور هم وشو کولی چې د سولې پروسه قوي کړو.
د ننګرهار د سولې د ولایتي کمیټې مشر ملک نذیر د ننګرهار پر ولز غږ وکړ چې د سولې پر اوستو کې خپل هڅو ته دوام ورکړي.
خدای تعالی امر کړی دی چې صلح کې خیر ده، تاسو صلح وکړئ. باید وای ما چې صلح د پرګنو او ولسونو ګډ کار او زیار په واسطه را منته کېدای شي. لدی عمل زه غواړم د علماو، قومي مشرانو، جهادي او سیاسي مشرانو، مدني فعالانو، دولتي او غیر دولتي چارواکو، خویندو میندو څخه د زړه له کومې غوښتنه کوم چې د سولې په راوستلو کې خپل مخلصانه هلو ځلو څخه ډډه ونه کړي.
د ننګرهار د ښځو چارو ریاست مشري انیسی عمرانی وویل د ننګرهار ټولې میرمنې سولې ته لیواله دي او د سولې له بهیر نه ملاتړ کوي.
افغانستان
میلادی کال د سپتمبر ویشتمه نیټه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله کې د سولې د نړیوالې ورځې قطعنامه تصویب شوه چې له هغې راوروسته هر کال په 21 سپتمبر د سولې ورځ په نړیواله کچه نمانځل کیږي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
ولی ظلم چیږي ولی زیاته چیږي
هر تر هر بدرنګ زکدا چې داغه مینه نشون د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخپل پلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی ګارډین رسپانه په یو مقاله کې د نیویارک او نیوجرسي د وروستو چاودنو مشکوک تن احمد خان رحمی پاړه لیکلی چې هغه پاکستان ته د سفر په وخت په یو مدرسه کې سبق ویلو چې له طالبانو سره تړلې ده. دا خبره رسپانه د بلوچستان یو امنیتي چارواکي له خولې کوي چې د نوم نه خودو په شرط معلومات له رسپانه سره شریک کړي دي. د مقاله مهم ټکی په دې رپورت کې اورو. ګارډین رسپانه د یو پاکستانی ناسرګنده چارواکي له خولې لیکي د امریکا په نیویارک او نیوجرسي کې د تیرې اونۍ چاودنو مشکوک تن احمد خان رحمی په پاکستان کې په یو مدرسه کې وخت تیر کړو. دغه مدرسه له افغان طالبانو سره تړلې خودل کیږي. د بلوچستان حکومت یو امنیتي چارواکي رسپانه ته ویلي چې افغان نژاد امریکایي تن رحمی پاکستان ته د خپلو دوو سفرونو په وخت په کانکوا نقشبندي مدرسه کې وخت تیر کړو. د دغه چارواکي په خبره رحمی د بلوچستان په کوچلاک سیمه کې په 2011 کال کې د سفر په وخت د اسلامي درس حاصلولو لپاره درې اونۍ تیرې کړې وې. دغه چارواکي د نوم نخودو په شرط دا خبره وکړه چې پاکستانی استخباراتي ادارو کوشش کړې دي چې کوټه ته دغه د دورې په اړه ټول معلومات پټو ساتي. دغه په خبره رحمی د صوبې یو شمېر نورو حساسو سیمو لکه سرخاب او نوشکي ته هم تللی و چېرته چې د افغان طالبانو پخوانی مشر ملا اختر منصور په مئی میاشت کې په یو امریکایي ډرون برید کې ووژل شو. تر دې مخکې امریکایي چارواکو د رحمی په اړه معلومات څرګند کړي وو چې پاکستان ته دوه وارې تللی وو او د ړومبي ځل تک په وخت یې په کوټه کې له یوې پاکستاني ښځې سره واده کړی وو. په کراچۍ کې میش یو مذهبي عالم رسپانې ته ویلي دغه مدرسه کې له 200 زیات زده کوونکي سبق وایي. رسپانه د مدرسې له مشر سره د تماس هڅه وکړه خو پکې کامیابی حاصله نکړه. بلخوا د بلوچستان حکومت ویان انوار الحق کاکړ ویلي په دغه صوبه کې تر 300,000 زیات افغان کډوال ژوند کوي نو ځکه دا معلومول ګران شي چې څوک څه فعالیتونه لري. د نوموړي په خبره په یو لویه ټولنه کې د وسلوالو درک لګول ګران کار شي نو ځکه د صوبې حکومت له رحمینه خبر نه و.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان کورنو چارو وزارت ویلي دي د هغو سرکاري ملازمینو خلاف به سخت کاروایی کیږي چا چې غلطو خلکو ته جعلي شناختي کارډونه او پاسپورټونه ورکړي دي او له ملک سره غداري کړې ده. د کورنو چارو وزیر چوتري نثار علي خان ویلي دي په زرګونو جعلي شناختي کارډونه او پاسپورټونه هم وزارت منسوخ کړي دي. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال سراج زهير په دې رپورټ کې راکوي.
اسلام آباد کې د جمعې په مازیګر له رسنو سره خبرو کې د داخله چارو وفاقي وزیر چودری نثار علی خان ویلی دی چې د شناختی کارډونو د بیا تصدیق کولو په عمل کې تر دې دمه 2.5 کروڑ پورې شناختی کارډونه تصدیق کړي او د دوران ورته 45,040 شناختی کارډونه په ګوته کړی شوي چې پکې 250,000 شناختی کارډونه بلاک کړي. د نوموړي په وینا چې یو شمېر غیر ملکیانو پاکستانی شناختی کارډونه جوړ کړي وو چې پکې د 2,000 نه زیات غیر ملکیانو پر رضاکارانو توګه خپل شناختی کارډونه واپس کړه. چودری نثار علی خان ویل
یہ جو جعلی پاسپورٹ کا دھندا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے
دے وئی دا چی دا جعلی پاسپورٹوں نے جوڑا ولو کما دھندا دا ددی دا ختم ولو لا پارا لومڑے منگ دو مشین پر ذریعہ لستون کی پاسپورٹوں نے جاری کل او اس بمنگ لدی رستو پر درو سلور میاشتو کی ای یا الیکٹرانک پاسپورٹوں نے جاری کو او ددی تر سنگ یو کاروائی با ہم پر اتلن کو دو درو میاشتو کی پنادرا کی شروع کو دا ہا چا پرزت چی چا غلط خلکو تا جعلی شناختی کڈونا ور کڑی او پدی اوس مونږ د اتلسو کسانو خلاف کاروایی شروع کړي هم ده، ځکه چې دې خلکو د دې ملک سره د دې ریاست سره غداری کړې ده چې په پیسو یې شناختی کارډونه او پاسپورټونه خرڅ کړي دي.
غداری کی ہے جنہوں نے پیسے لے کر شناختی کارڈ اور پاسپورٹس بیچے ہیں.
د داخلي چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان په وینا دوی د جعلی پاسپورټونو پر ضد هم کاروایی کړې ده، او دې دوران یې نه ډیر زرا د غیر ملکیانو پاسپورټونه منسوخ کړي دي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت خپل هیواد ته له بهره د افغان کډوالو د راستنیدو د بهیر د چټکېدو خبر ورکوي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د مشال ریډیو خبریال له احمد تکل سره په مرکه کې همداراز ویل چې له راستنیدونکو کډوالو سره د حکومت او نړیوالو مرستندویو ټولنو لخوا هم هیواد ته د راتلو او هم په هیواد کې دننه د ځای په ځای کېدو پر مهال مرسته کیږي. ښاغلی میاخیل د مرکې په پیل کې د راستنیدونکو کډوالو د ورځنۍ شمیرې په اړه معلومات ورکړل.
له پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنېدنې لړۍ په دې وروستیو کې چټکه شوې. هر ورځ په اوسط ډول 4000 کسان له پاکستان څخه هیواد ته راستنېږي، او ښایي دغه کچه نوره هم لوړه شي په دغه لاندې ورځو کې، ځکه له اسلامي سره د سولې تړون کېدای شي د دې لامل شي چې دا د راستنېدنې کچه نوره هم لوړه شي. نو د کال له پیل څخه تر سپتمبر میاشتې پورې 2015 افغان کډوال هیواد ته راستانه شوي، چې په دې کې هم هغه افغانان شامل دي چې هغوی اسناد درلود او هم بې اسناده کډوال.
دا هم له ایران او له پاکستان دي او که یوازې دا د پاکستان شمیره ده؟
نه، یوازې د پاکستان شمیره مې تاسو ته وړاندې کړه. له ایران څخه هم هر ورځ شاوخوا 1500 کسان هیواد ته راستنېږي، یعنی په مجموع کې له پاکستان او ایران څخه په اوسط ډول 6000 یا 6000 څخه ډېر کسان هر ورځ هیواد ته راستنېږي.
د دې کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره ترتیبات څنګه دي؟ آیا د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت لخوا د دوی لپاره خاص پروګرامونه د دوی د ځای پر ځای کولو لپاره شته؟
کله چې د راستنیدونکو کچه لوړه شوه، نو ولسمشر هغه خپل وزارتونو او ادارو ته دنده وسپارله تر څو د دوی راتګ ته باید پوره چمتووالی ونیول شي. له همدې امله د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له یو شمېر ملي او نړیوالو ادارو سره په ګډه یو پلان جوړ کړی. دغه پلان دوه برخې لري. لومړی دوی سره عاجل مرستې دي، بیا له عاجل مرستې وروسته د دوی یا د اسکان یا ځای پر ځای کولو یا دوی ته د سرپناه د زمینې د برابرولو مسله ده. کله چې زموږ هیوادوال هیواد ته راستنېږي، د دوی اسناد په جلا جلا ډول د ځمکو د ویش د کمیسیونونو لخوا د ولسمشر د 104 د فرمان په اساس کېدل کېږي.
میاخیل صاحب،
کورنۍ مستحق او پیژندل شوه.
میاخیل صاحب، د دغو شهرکونو بشپړول او په دې کې د ودانیو جوړول خو به وخت اخلي.
تمام د سرپناه ستونزه شته، دا منو، خو د دې ترڅنګ چې دغه کمیسیون جوړ شوی او دا شهرکونه جوړیږي، مخکې هم په یو شمېر ولایتونو کې د مهاجرینو لپاره شهرکونه ځانګړي شوي. دوی کولای شي چې خپل اسناد دلته وړاندې کړي او په ولایتونو کې د ځمکو د ویش د کمیسیونونو لخوا د دې اسناد څېړل کېږي. نو ولسمشر سپارښتنه کړې چې د دوی د سرپناه ستونزه باید حل شي. له همدې امله موږ د پلازمېنې زون د انکشافي ادارې سره یو تړون هم لاسلیک کړ. دغه څو ورځې وړاندې د ولسمشر په حضور کې چې په باریکاب کې 11000 نمرې د مهاجرینو دغه راستنېدونکو لپاره جوړېږي، د دې ترڅنګ په ننګرهار او کابل کې نورې سیمې هم مشخص شوې.
د نړیوالو مرستندویانو لخوا د افغانستان له حکومت سره د دې کډوالو د ځای پر ځای کولو په برخه کې مرسته کیږي؟
یو شمېر نړیوالې ادارې لکه یونیسیار او IOM له دې نه د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت سره کار کوي، او موږ کوم هیوادوال چې هیواد ته راستنېږي او چې راغوي د مهاجرت کارت ولري، د کورنۍ له هر غړي سره د یونیسیار لخوا د 300 امریکایي ډالرو مرسته کیږي. د دې ترڅنګ هغه افغانان چې هغوی اسناد نه لري او هیواد ته راستنېږي، یوازې له 60% هغه مستحق کورنۍ سره د IOM لخوا مرسته کیږي. د دې ترڅنګ د DFP هم د بې اسناد راستنېدونکو کډوالو سره مرسته کوي. پاتې 80% بې اسناد راستنېدونکو کډوالو سره د همدغه پلان پر اساس چې ما مخکې یادونه وکړه مرسته کیږي. نو موږ هڅه کوو چې ژر تر ژره دغه پلان کارونه نهایي شي او عملي کارونه له ننګرهار ولایت څخه پیل شي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې د مازیګر 5:30 بجې وشوي. لنډ خبرونه له بشیر کوخ ناورو.
د بلوچستان د وکیلانو اتحادیه د 8 اگست د پیخي پاړه د پلټون لپاره د صوبایي حکومت لخوا جوړ شوی کمیشن رد کړی. دغه فیصله پرون د های کورټ بار اسوسییشن وکیلانو د وجود شو وکیلانو په یو یاد غونډه کې کړی. په دې ځانمرګي برید کې شاوخوا 3000 کسان وجود شوي چې اکثره یې وکیلانو. نن په خبر اجنسی کې د پاکستانی پوځ یو الوتکه غورځیدلې او د لیفټننت عمر شهزاد په نامه یو پایلټ پکې وجود شوی دی. د هوایي ځواکونو یو چارواکي محمد وسیم نن مشال رډیو ته وویل چې F-7 جنگي الوتکه د جمرود په چیري سیمه کې لیدل ده. هغه د دې پیښې سبب تخنیکی خرابي ښودلې. د پاکستان د کورنو چارو وزیر وایي په تیرو دریو میاشتو کې د 2.5 میلیونو شناخت کارډونو تصدیق کړی دی. چودري نثار خان پرون ناوخته اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل نادرا تر اوسه 2 لکه جعلي شناخت کارډ لرونکي په ګوته کړي دي او 50,000 شناخت کارډونه یې بند کړي دي. د پاکستان او روس ګډ پوځي مشقونه لننه پیلېږي. د پاکستاني پوځ وایي اسیم باجوا بیګا په ټوټر باندې ولیکل چې دا مشقونه بل اکتوبر تر 10 مینیټې پورې دوام ولري. افغان حکومت د بشر حقوقو لپاره کار کوونکي ادارې هیومن رائټس واچ په خبرګون کې ویلي چې له حزب اسلامي سره د روغې جوړې په تړون کې د 13 نیمې لسیزې ټولې لاسته راوړنې خوندي دي. دا خبره د ولسمشر محمد اشرف غنی او د واخان نپال نن مشال ریډیو ته وکړه. تر دې مخکې هیومن رائټس واچ د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ په شوې تړون له دې کبله اندېښنه ښودلې وه چې په خبرې په دې کې حکمتیار ته قضایي مسؤلیت حاصل دی. د روس ملاتړ لرونکي د شام پوځیانو د یاغانو تر ولکې لاندې حل کار کې هوایي بریدونه ډېر کړي دي. برطانیې کې د شام د بشر حقوقو د څارنې ادارې مشر روټرز خبري اژانس ویلي چې دا بمباری پراخه شوې او دوامدار دي. او د عراق د توکریت ښار په شمال کې د پولیسو په یو چک پوسټ د وسلوالو په برید او موټر بم چاودنه کې 2 کسان وژل شوي دي.
لاند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل چې بشیر کو اختر ته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال احمد الله نه واورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
مشرق ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف یو خوا د ملګری ملتونو جنرال اسمبلی ته وینا کې د کشمیر مسله راپورته کړه، نو بل خوا یې د یو شمیر ملکونو مشرانو سره ملاقاتونو کې هم د کشمیر په مسله په تفصیل سره خبرې وکړې. د تر څنګه وزیر اعظم نواز شریف مطبوعاتو سره خبرو کې وویل چې هند په غیر د پلټنو 10 نه 12 ساعتو کې د اوړي حملې ذمہواری په پاکستان واچوله. ورسپانه لیکي چې هند دومره زر د حملې تورونه په پاکستان لګولو لوجه د خلکو په زړونو کې شکونه پیدا کړي دي. هند لا پکار وو چړمبې د پیخي په صحیح توګه پلټنی کړي وي او ورستو یې څه بیان جاری کړي وي. دنیا ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې هند اوړي حمله لوجه نه صرف په پاکستان دباو اچول غواړي بلکې د جنگ فضای هم جوړه کړي ده. خو دا حقیقت دی چې هند اوړي حمله لوجه د نړۍ توجه په کشمیر کې د خپل ظلمونو نه اړول غواړي. ورسپانه لیکي چې هند په تیرو وختونو کې هم په پاکستان دا قسمه تورونه لګولې دي، خو چې کله هم تر پاکستان ثبوتونه غوښتي دي نو بیا څه جواب نه ورکوي او په غیر د ثبوتونو د هر څه سیموار پاکستان غني. اکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د افغانستان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د خبرو اترو ورستو 15 نکاتي معاهده لاسلیک کول د افغانستان ولس لپاره یو ښه خبر دی. ورسپانه لیکي چې تر دې دمه د امریکا لخوا په دې معاهده څه خبرګون مخې ته نه دی راغلی، خو د نړۍ یو شمیر ملکونو افغانستان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ شوی د معاهده هرکلی کړی دی. ورسپانه لیکي ک امریکا او د نړۍ نور قوتونه په دې سیمه کې امن غواړي، نو ورلپکار دي چې د افغانستان په معاملاتو کې د مداخلت نه ډډه وکړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې په کار ده چې افغان طالبان دې هم په دې مذاکراتو کې شامل کړي شي، ځکه چې جنگ د مسلې حل نه دی بلکې مذاکراتو د لارې شخړې هواریږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیشنل انٹرسٹ مجلې په نړۍ او په ځانګړي توګه په ایشیا کې د پاکستان پر بیلتون مقاله خپره کړې چې لیکي د پاکستان د تګلارو له کبله د هیواد ته زیات مرسته ورکوونکي هیواد امریکا هم اوس د هند خواته مخه کړې ده. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د امریکې او نیټو ځواکونو د تیرو 15 کلونو په هڅو سربیره اوس هم د دې هیواد خواوشه 30% برخه په یو نه بل ډول د وسلوالو تر نفوذ لاندې ده. احمد شاه زمي د دواړو مقالو مهم ټکي تاسو ته در اوروي.
نیشنل انټرسټ مجله لیکي پاکستان په ډیرو حوالو په نړیواله توګه له کمساري بیلتون سره مخامخ دي. دا هر څه د دې هیواد د تګلارو له کبله سوي دي چې په هیواد کې دننه او د باندې د تراګري د مخنیوي ناتواني، ګاونډیو هیوادونو ته د تراګرو اوشتل او د پوځ او استخباراتي ادارو په ملاتړ مداخلې د یادونې وړ دي. امریکا چې د اوږدې مودې راهیسې پاکستان ته مالي مرستې ورکولې، اوس یې د تراګري ضد مرستو په مد کې کوالیشن سپورټ فنډ کم کړی دی. امریکا د پاکستان لوري د ترګری پر ضد لروانو عملیات مطمئن نه دی، ځکه چې حقانی شبکای تر اوسه نه ده ځپلې چې اوس هم په افغانستان کې پر افغان او امریکایي ځواکونو په بریدونو کې لاس لري. دا هر څه د پکتو اوس امریکا خپل پاملرنه هند ته کړې ده تر څو له افغانستان سره د امنیت په برخه کې مرستې وکړي. بلخوا واشنگټن پوسټ رسپانه د امریکا د یو مشر پوځي چارواکي له خولې لیکي چې افغان ځواکونه د افغانستان پر 80% خاوره کنټرول لري او په دې هیواد کې د امریکا او ناټو ځواکونو د تیرو 15 کلونو پر هڅو سربیره اوس هم شاوخوا 30% برخه په یو نه بل ډول د وسلوالو تر نفوذ لاندې ده. د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال جوزف ډنفورد جونیئر د پنجشنبه په ورځ د امریکایي سینټ د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې افغان ځواکونه تر هغه زیات تلفات لري چې دوی فکر کړی وو. د نوموړي په وینا افغان ځواکونه لا اوس هم هوایي ځواک، ځانګړو عملیاتو او کره استخباراتو ته اړتیا لري. د ډنفورد په وینا دغه ځواکونه به هغه وخت خپل هیواد ساتلو جوګه سي چې کله په پرله پسې ډول له امریکا او نورو ملګرو هیوادونو څخه مرستې ترلاسه کوي.
نا احمد شاه زمینه تاسو نړیواله مطبوعاتي کتنه واوریدله. ملګری ملتونه وایي د شام په حلب خار کې د محاصره شو لسګونو زره کسانو لپاره د بشري مرستو نه رسیدل یو ناورین دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې ویاند ویل دوی اوس د حلب ختیځ ته د مرستندویا کاروانونو د رسولو په نورو لارو غور کوي. دا په داسې حال کې ده چې د شام او روس هوایي ځواکونو د حلب پر ځینو سیمو بمباري له سره پیل کړي. په دې اړه تفصیل اجمل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په حلب ښار کې د سوریې او روسي ځواکونو د یاغیانو پر اهدافو تازه بمباری پیل کړي، ملګري ملتونه وایي د حلب ختیځ ته د هغو مرستو د رسولو لپاره په نورو لارو غور کوي چې ورته سخته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې ویان جینس لیر کې په دې اړه په جنیوا کې خبریالانو ته وویل دی وایي موږ د حلب ختیځ ته د مرستو د یو کاروان د استولو د لارو چارو پر لټورو غور کوو. جینس لیر کې وویل د حلب په ختیځ کې 250,000 اوسیدونکو ته چې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه کې دی او روسیې او د سوریې د حکومت تر بمبارۍ لاندې دي د بشري مرستو نه رسیدل یوه تراژیدي ده. دی وایي دا ډېره زیاته مهمه ده. موږ به د دې لپاره خپلو غوښتنو ته دوام ورکړو څو موږ په سوریه کې هر اړ کس ته خوندي، پایداره، بې شرطه او آزادانه لاسرسی ومومو. نه یوازې هغه نږدې 15 میلیونه سوریایي وګړو ته چې په محاصره شوو ښارونو کې دي او رسېدل ورته ستونزمن دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې هیله لرله چې خپلې بشري مرستې به د ترکیې څخه د کستیلو له لارې د حلب ښار ته ورسوي، خو دا لاره د دې کال د جولای د میاشتې راهیسې په محاصره کې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې په وینا اوس دوی د دمشق له اوږدې لارې څخه حلب ته د مرستو د رسولو پر امکان غور کوي چې دغلته هم د مرستو د کاروانونو تګ راتګ په امنیتي وضعیت پورې تړلې. د ملګرو ملتونو سازمان هیله لرله چې د روسیې او امریکا ترمنځ په سوریه کې د اوربند له موافقې سره به لږ تر لږه د کستیلو لاره د مرستندویه کاروانونو د تیرېدو لپاره خوندي شي، خو دا لاره هڅې چې اټکل کې ده خوندي نه شوه. د سوریې حکومت په دې وروستیو کې اعلان کړی چې د حلب د ښار د بشپړې نیولنې لپاره عملیات پیلوي او په دې لړ کې د جمعې په ورځ روسیې او د سوریې د حکومت هوایي ځواکونو پر دې لویه لاره ځینې سیمې بمبار کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې ویان په جنیوا کې خبریالانو ته وویل هغه څه چې په حلب کې روان دي ښه وضعیت نه دی. دا مهال د خوراکي موادو څلوېښت لارې په ترکیه کې منتظرې دي چې دا وضعیت د ښه کېدو سره سوریې ته واوړي او په حلب کې محاصره شوو لسګونو زرو خلکو ته مرستې ورسوي.
سندرے جادوگرے سندرے جادوگرے سندرے جادوگرے سندرے جادوگرے
د مشال رادیو په سندرے جادوگرې خبرونه کې د پښتو مشهور سندره او په اړه معلومات اوري خبرونه هر ګل یا دوشنبه د پېښور په وخت د ورځې په درې نیم بجو او هر خالی یا شنبه د ماسپښین په یو نیمه بجه هارون بچا درته راوړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنل په یو مقاله کې د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالي ته کتنه کړې ده. ورځپاڼې لیکلي دي چې د تیرې یکشنبې په ورځ د هند تر واک لاندې کشمیر کې پر هندي ځواکونو شوي برید دا تاوتریخوالي لا پسې زیات کړی دی. په دې برید کې 13 هندي عسکر ووژل شو. د ورځپاڼې په لیکنه د پیښې د وزیر اعظم نریندر مودي په مشکلاتو کې اضافه کړې ده. بوریوال کاکړ د دغه مقالې لنډیز
وال سټریټ جرنل د مقالې په پیل کې لیکي آیا هند کولای سي چې په پاکستان کې د میشتو وسلوالو ډلو لخوا د بریدونو مخه ونیسي. د ورسپانې په لیکنه د تیر یک شنبه په ورځ په هندي کشمیر کې د هند پر ځواکونو سوي برید په ډاګه کړه چې د پورته یادې سوي پښتنې ته ځواب لا ډیر ضروري سوی دی. ورسپانې لیکي په پاکستان کې میشته جیش محمد نومي وسلواله ډله په یوري کې سوي د برید تورنه ده په کوم کې چې 13 هندي عسکر ووژل سو. ورسپانې لیکي له رسمي جګړې پرته په عام حالاتو کې داسې ډیر لږ سوي دي چې د هندي په یو ورځ 13 عسکر وژل سوي وي. مقاله لیکي د برید د هندي وزیر اعظم نریندر مودي په وړاندې ډیرې جدي پوښتنې راپورته کړې دي. ورسپانې لیکي نریندر مودي که پر خپل پخواني دریځ پاتې کیږي او د اسلام آباد پر وړاندې ځان تر پخواني وزیر اعظم منموهن سنگ قوي ښکار کوي نو بکلک غبرګون شي. وال سټریټ جرنل لیکي نریندر مودي با پر منموهن سنگ د هغه د وزیر اعظمۍ پر مهال نیوکې کولې چې د ده په وینا د ترهګرۍ په وړاندې ډیر کمزورې دی. ورسپانې لیکي دا لومړی ځل نه دی بلکې په 2000 لومړی کال کې جیش محمد د هند پر پارلمان برید کړی او لشکر طیبه بیا په ممبئی کې هوټل په نښه کړی و چې 168 کسان پکې وژل سوي وو. د ورسپانې په لیکنه په هغه وخت کې هم د هند او پاکستان ترمنځ حالات د جګړې پولې ته رسیدلي وو خو د نړیوالو سفارتي هڅو له کبله یې په جګړو لاس نه و پورې کړی. ورسپانې لیکي کله چې دا بریدونه سوي وو نو هغه وخت منموهن سنگ وزیر اعظم وو او نریندر مودي به پر هغه نیوکې کولې چې د اسلام آباد پر ضد ګام پورته کولو پر ځای یې مثلا له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره شریکه کړې وه. د وال سټریټ جرنل په لیکنه نریندر مودي اوس ځکه د خپل ولس په وړاندې په مشکل حالت کې دی چې هم وزیر اعظم دی او هم د یوري غونډې پیښه رامنځته شوې ده.
لابوریوال کاکر نتا سو د امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنل د یوې مقالې مهم ټکی اوریدل. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې بیا خپله اداریه پر دې لیکلي چې په پاکستان کې اوس هم دا ګڼل کیږي چې د میرمنو کار یوازې د خپلو بچو او د خپلې کورنۍ د نورو غړو خصمانه او خدمت کول دي. د اداریې په خبره په پاکستاني ټولنه کې میرمنې د کار په ځایونو کې ډېرې ستونزې لري او حکومت ته پکار دي چې له منځه یې یوسي. د دې لیکنې غټې برخې له اسرار عالم
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې لیکي که څه هم میرمنې د ټولې نړۍ نیمایي برخه جوړوي خو دې باوجود په ترقی یافته او ترقی پذیر هیوادونو کې میرمنې د سړو پرتله د کار په ځایونو کې کمې دي او د نړۍ په اقتصاد کې یې ونډه هم کمه ده. په اداریه کې راغلي دي د ځینو قانوني او ټولنیزو بندیزونو له کبله د میرمنو د صلاحیتونو مخه نیول کیږي او دوی نشي کولای چې پرمختګ وکړي یا د کار په کولو سره خپلې تنخواګانې زیاتې کړي. په ترقی پذیر هیوادونو کې اوس هم یو شمیر پرمختللي کاروباري مرکزونه داسې قوانین یا اصول لري چې میرمنې له پرمختګه منع کوي. همداراز ځینې ټولنیزې رویې هم میرمنې په اقتصادي توګه خپلواکه کېدو ته نه پرېږدي. د مثال په توګه په پاکستان کې که څه هم یو شمیر مشهوره او کامیابه کاروباري ښځې شتون لري خو زیاتره میرمنو ته اوس هم د کار زمینه نه ده برابره. د کاروباري څانګې په قانون سازۍ او انتظامی برخو کې د میرمنو د نشتوالي له کبله هم داسې قوانین جوړ کړل شوي چې د میرمنو د ذهنیت او نورو ضرورتونو خیال پکې نه دی ساتل شوی او همدغه وجه ده چې یو شمیر جینکۍ کوم کار یا کاروبار شروع کولو ته زړه نه ښه کوي. په پاکستان کې اوس هم داسې ګڼل کیږي چې ښځې یوازې د کور کار لپاره پیدا دي. که څه هم اوس جنکو یونیورسټو ته مخه کړي او اعلی زده کړې ترلاسه کوي، خو دې باوجود دوی ته په خپله پیشه او کورنۍ کې د یو انتخاب کول وی. همدغه وجه ده چې زیاتره میرمنې د خپل کورنۍ لپاره خپل میشن قربانوي، خو که کومې میرمنې غواړي له کورنۍ سره سره خپل نوکری ته هم دوام ورکړي، نو بیا د کار په ځایونو کې د دوی لپاره کوم ځانګړې اسانتیاوي نشته. همداراز چې کله په میرمنو د خپل کورنۍ د خصمانی او نوکری جاری ساتلو فشار وي، نو بیا هغو ته د پرمختګ موقع کمې وي او تنخواګانې یې هم نه زیاتېږي. پر دې سربیره په پاکستان کې میرمنې نشي کولی چې د خپل پلار یا خاوند له اجازت پرته د خپل خوښې کاروبار شروع کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د خبر ایجنسی د جمرود خلک شکایت کوي چې په سیول روغتونونو د صحت مرکزونو کې د لشمین یا د علاج ټیکې او دوايانې ختمی شوې دي چې لوجې ځای خلک اندېخمن دي. دوی وایي د غستنې ډېرې قیمتي دي او زیاتره خلک د خستو وس نه لري، نو د صحت محکمې لپاره د چې مفتي ورکړي. بلخو د جمرود لشمین یا ملیریا کنټرول چارواکي وایي چې دغه ناروغي ډېره زیاته شوې ده او دا د ماشو د چیچلو نه لګي او که ځای خلک ترې ځانونه بچ وساتي نو تر ډېره حده به راکم شي. د نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ایجنسی د جمرود خلک وایي چې د دوی په سیول روغتون او د صحت په وړو مرکزونو کې د لشمینی او داسې نورو وبایي ناروغیو ستنې او دوایانې ختمې شوې دي. دوی وایي د لشمینی ناروغۍ نه ډېر ماشومان متاثره شوي او د دوایانو د نشتوالي د لاسه د کړاو سره مخامخ دي. د جمرود یو تن ګوهر پردی مشال ریډیو ته وایي چې لشمینی د ستنو بیه ډېره لوړه ده او عام تن یې په مارکیټ کې د اخیستو وس نه لري، نو باید په سرکاري توګه دی د دې بندوبست وکړی شي.
د کمی بیماری چې لکشمینیا دې په باره کې مونږ حکومت ته درخواست کوو چې په دا باندې حکومت اکشن واخلي او باقاعده خپل ټیمونه ولګي ته بازار پیرې او د دې بندوبست وکړي. د صحت مسله ده چې د دې مسلې یو حل روباسي.
او یو بل تن شاکر الله وویل
دوه ول نوې پښتنه وکړه ویل چې په 300 روپۍ ستند او یو لستنې لګي لګه دا خدای چې برداشت کوله خو ځکه نه شو چې بس مونږ غریبانان یو مجبورای نه مېم برداشت کوو څه وکړو. حکومت لدا په کار دي چې مونږ سره لګه دا بس دا غره سره وکړي چې د ستنې منی ګولې د دې کم علاج چې مونږ ته سرکاري کې
په جمرود سیول روغتون او د صحت په وړو مرکزونو کې د لشمین یو د سنور مرزونو د دوايانو د ختمېدو په حق مشکله. د خیبر ایجنسی د صحت محکمه مشر افسر ایجنسی سرجن ډاکټر نیاز سره رابطه وشو، نو دوی وویل چې مونږ په دې لړکی د فاټا سیکریټ د لشمینیا او ملیریا کنټرول ادارې ته لیک استولای دی او ډیر زر به بندوبست وشي. د خیبر ایجنسی په جمرود کې د لشمینیا او ملیریا کنټرول مرکز چارواکي وایي چې د دغو ناروغیو نه متاثر شوی یو شمیر ماشومان هر ورځ دوی تر وړل کیږي او دغه ناروغي د ماشو د چیچلو نه لګي او که ځای خلک ترې د ځان بچکولو لپاره بندوبست وکا نو تر ډیره حد پورې به راکم شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د سپتمبر په 14مه په جنوبی کوریا کې د ایشیا په کچه د کراټو نړیواله سیالي ترسره شوه چې په افغانستان کې کراټو د نړیوال سازمان استازي اباسین شینواری په کې دریم مقام ګټلو. د همدې مناسبت د ننګرهار د ځوانانو چارو امریت نوموړي ته یوه استاین غونډه جوړه کړې وه. نور تفصیل له جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په رپورټ کې راکوي.
دغه ستاین غونډه د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت د ځوان غږ ټولنې په ملتیا د جلال آباد ښاروالۍ په تالار کې جوړه کړې وه چې پر ګڼ شمیر ځوانانو سربیره پکې یو شمیر دولتي چارواکو هم ګډون کړی و. د ننګرهار د ځوانانو چارو امیر متی والا احمدزی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دوی په دې خاطر دا ستاین غونډه جوړه کړې چې د اباسین شینواری تر څنګ نور ځوانان هم واسوي چې خپل هیواد ته بریاوي راوړي.
ځوان اباسین شینواری چې جنوبی کوریا کې د 22 هیوادونو ترمنځ کومې سیالۍ په لاره باندې چول شو، دوی د افغانستان لپاره دریم مقام راوړ. نن ورځ موږ لازم وګڼل شي د دوی ستاینه غونډه جوړه کړو، د تشویق کو تر څو په راتلونکي کې لا د افغانستان لپاره زموږ د هیواد لپاره بریاوي راوړي.
اباسین شینواره په جلال آباد خار کې د کراتو د کلب استاد هم دی. د هغه د کلب شاګردان خوشاله وو چې استاد یې په جنوبی کوریا کې د کراتو په لوبه کې دریم مقام ګټلی دی. د کراتو یو تن لوبغاړي مشال راډیو سره په خبرو کې خپل احساس صدارنګ شریک کړو.
هارون ناصر، موږ په دې ویاړ کوو چې د استاد اباسین شینواره شاګردان یو د سره زده کړه کوو، او ان شاء الله په راتلونکي کې به موږ خپل کوښښونه کوو او په نړیوال ډګرونو کې به لوبیږو او افغانستان ته به افتخار راوړو.
په جنوبی کوریا کې د 2018 کال د کراتو په سیالیو کې قزاقستان لومړی مقام، جنوبی کوریا دویم مقام، او افغانستان او پاکستان دریم مقامونه ګټلي وو. په افغانستان کې د کراتو د نړیوال سازمان استازي اباسین شینواری مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، کله چې د نړۍ د کراتو مشر ورته وویل چې افغانستان دی وزلاو، نو په جامو کې نه زایده.
په کراتو کې د نړۍ په سطح باندې د څلور مرکونه چې دي دا ډیر قوي دي، چې دغه قزاقستان د جاپان د روسیا د امریکا ده. زما اول فایټ د قزاقي لوبغاړي سره، کله چې ما د قزاقستان لوبغاړي وه، د نړۍ د کراتو رئیس ما ته وویل چې تا افغانستان وزلاو او تا په کراتو کې تاریخ جوړ کړ، ځکه قزاقستان چې دی د یوویشتو کپونو نه قزاقستان شپاړس دانې وړي.
اباسین شینواری وایي چې د کراتو نړیواله سیالي چې په 2018 کال کې به په قزاقستان هیواد کې جوړیږي، دی به پکې د افغانستان او آسیا د لویې وچې استازولي کوي. دی د افغانستان د بدني روزنې او سپورت په عمومي ریاست ولسمشر او ملي سوداګرو غږ کوي چې په بهرنیو هیوادونو کې ورته د تمرینونو لپاره زمینه برابره کړي، چې په راتلونکي سیالیو کې د دې جوګه شي چې خپل هیواد ته له ځانه سره ویاړ راوړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تیر کال په کوټه کې په یو درې ورځني سیمینار کې د سپتمبر 23 د پښتنو د کلتور د ورځې په توګه ټاکل شوی و. پرون په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ لخوا د دې ورځې د منسلې پر اړه جوړ شوي سیمینار کې ویناوالو ویلي چې په پاکستان کې د پښتنو کلتور او ژبې د له منځه تلو په حال کې دي او خوندي کولو ته یې ډېر ضرورت دی. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال برکوال میاخیل په رپورټ کې راکوي.
تیر کال چې د کوټې د پښتو اکیډمۍ لخوا په جوړ شوي سیمینار کې د 23 سپتمبر د پښتنو د کلتور د ورځې په توګه وټاکل شوه، نو دا ورځ په کوټه او نورو پښتني سیمو کې هم په جشنونو او اتڼونو ولمانځل شوه. خو سږ کال د کوټې د وروستۍ خونړۍ پېښې له امله یوازې د سیمینارونو او غونډو په بڼه ولمانځل شوه. د کوټې پښتو اکیډمۍ لخوا په رابلل شوي سیمینار کې لیکوالو او پوهانو تر ډېره په پاکستان کې د پښتنو د کلتور پالنې په څنګ کې د پښتو ژبې د خوندي کېدا خبره وکړه او ټینګار یې وکړ چې که ژبه مو ژوندۍ پاتې نشي، نو کلتور به مو هم د مرګ شومسي. پروفیسر محمد ایاز په دې اړه وویل،
ژبه او کلچر دا لازم او ملزوم دي، تر څو پورې ژبه موږ را برسېره کړې نه، زموږ دا کلچر چې دی هغه ژوندی نشي پاتې کېدی. هغه کلتورونه ژوندي پاتې دي او د نړۍ پر مخ هغه خپل پیژندګلوي لري چې هغوی ژبه ژوندي ساتلې ده.
د پاکستان په هغو ښارونو کې چې پښتنو پکې خپل ژبه بایللې، په کلتوري لحاظ هم له خپل قامه پرې شوي دي. لیکوال خلیل باور وایي، پښتو چې په پاکستان کې د تعلیم او اقتصاد ژبه نه ده، ورځ تر بلې د اردو ژبې تر اغېز لاندې راځي او اوس یې خلک شمېر هم نه وایي.
دا وخت خو دا ژبه چې ده زموږ له لاسه زموږ له خلو څخه روانه ده. موږ چې دا یو دوه درې وایو، دا اوس بیخي ګسره یو څوک هم نه وایي. په بازار کې وایي د دالو کیلو چې دی اوس په 250 دی، دا 250 ګسر د خلکو شه بجې دغسې دي. 11:30 بجې سوې، یولس نیم یو څوک هم نه وایي. په کورو کې که موږ پښتو نه وایو، دا زموږ کوچنیان چې په سکول کې اردو وایي، په ګلیو په محلو کې اردو بلوچي
د بلوچستان پوهنتون د پښتو ادبیاتو د پوهنځي استاد ډاکټر برکت شاه کاکړ وایي، د بل هر کلتور په شمول د پښتنو په کلتور کې هم د مثبتو ارزښتونو ترڅنګ داسې شیان هم شته چې تر وخت تیر دی او بدلون ته یې اړتیا ده. په سیمینار کې ویناوالو وویل چې د پاکستان په سرکاري رسنیو او تعلیمي نصاب کې د نورو قومونو په شمول د پښتنو کلتور هم په منفي توګه انځور شوی دی. برکت شاه کاکړ وایي، د پاکستان په فلمونو او رسنیو کې د پښتنو سپکاوی کیږي.
ملکی میډیا باندې چې پښتون سره ډول وړاندې کیږي، د پښتنو کلچر، د پښتنو ژبه، د پښتنو ایمیج، هغه زما په خیال چې تاسو تر موږ تر زر درما ښه خبره ده. که د پاکستان ډرامې موږ وګورو، که موږ تیټرونه وګورو، که د 9 بجو سره 23 بجو چې کومې دا د پنجابي ډکشن کې چې کوم پروګرامونه دوی کوي، په دې کې په پښتنو باندې چې کومې ملنډې وهل کېږي، په دغه موږ وګورو. خدا کې لیې سې ونیسې، بیا تر دا اوس آخري فلم چې جوړ شوی دی، په دغه کې هر یو په هر فلم کې ما خپله کتلې دي، د پښتنو د سپکاوي دپاره او د خلکو د خندول لپاره دا کردارونه دوی یشي دي
د کوټه د پښتو اکیډمۍ مشر سید خیر محمد عارف وویل په پښتونولي کې چې د پښتنو کوم ارزښتونه وو هغه په خوا د پښتنو د ژوند تیرولو یو مثبت او ګټور لار وه خوای اوس د سیاسي د سول مخې د پښتنو مثبت ارزښتونه ژب او تاریخ لمن وړل کیږي
زموږ کلتور یو اجتماعي رنگ لري په هغه کې زموږ غم خوشحالي د ژوند تیرېدلو طریقې دا در شامل وو چې په هغه کې همسایتوب او د همسایې احترام وو په هغه کې فنا چاره وړل د فنا احترام وو په هغه کې واده وي د هغه د ګرس کلي خوشحالي وله اوس مختلف فارقونو زه دا کلتور ویل کیږي که زدم دا نشان روان وي چې زموږ کلتور زموږ انانه زموږ تاریخ زموږ ژبه
د بلوچستان د پوهنې وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي که هر څوک په هره بڼه غواړي چې د پښتنو کلتوري ارزښتونه له منځه یوسي مخه به یې نیول کیږي او هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د پښتنو په کلتور یا ژبه ملنډې ووهي
زموږ ټول لوړ انساني خویونه واکدار کې په یو نامه کې په بل نامه څوک خرابوي پر دې به ټینګ ولاړ یو دا هوډ به کوو د نن ورځې په مناسبت به کوو او دا به ساتو دا او پر مخ باندې بیا یو له هیچا سره نه په خپله بد کول غواړو نه د چا له مذهب سره نه د چا له رنګ سره نه د چا له فکر سره د ژبې په معنا له چا نفرت نه کوو لیکن زما چې کوم شیان دي هغه ته به هیڅوک په کارت نه ګوري
د یادونه وړ ده چې په پاکستان کې سندیان بلوچستان او پنجابیان هم په کال کې یوه ورځ د خپل کلتور د ورځې په توګه لمانځي خو د پښتنو د کلتور ورځ لاله کوټې او شاوخوا سیمو پرته په ټول پښتني وطن کې نه لمانځل کیږي
ستاسو لپاره اوس د هارون بچا په اواز کې یو سندره وړاندې کوو
خبر ماوے سدیرا توائی ہم مسکا دے بیچ ہسے ماوے ہسے دے قربانش بدے ہسے کے دے سادی خواگ دیکھ تراخ دی دا گلو نک اوب دی وایت سادی چی پزر دی وایت سادی چی پزر
دا مشال ریڈیو خبرونه تا تاسو غوږی لنډ خبرونه یو وار بیا له بشیر گواخنه ورو
د بلوچستان د وکیلانو اتحادیه د 8 اگست د پیخي پاړه د پلټن لپاره د صوبایي حکومت لخوا جوړ شوی کمیشن رد کړی دی دغه فیصله پروند هاي کورټ بار اسوسییشن وکیلانو د وجو شو وکیلانو په یو یاد غونډه کې کړی دی نن په خبر جنسي کې د پاکستانی پوځي والو تک غرزدل او د لیفټنن عمر شهزاد په نامه یو پایلټ پکې وجو شو د هوایي ځواکونو یو چارواکي محمد وسیم نن مشال ریډیو ته ویل چې د دې پیخي سبب تخنیکی خرابي ده د پاکستان د کورنو چارو وزیر وای په تیرو دریو میاشتو کې د 2.15 میلیونه شخصي ګډونو تصدیق کړي چودري نثار علی خان پرون نو وخت اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته وویل نادرا تر اوسه 2 لک جعلي شخصي کارت لرونکي په ګوته کړي دي د پاکستان او روس ګډ پوځي مشکونه لنن څخه پیلېږي د پاکستاني پوځ وایان عاصم باجوا بیګا په ټوټر باندې لیکلي چې دا مشکونه به د اکتوبر تر 10 نیټې پورې دوام وکړي افغان حکومت د بشری حقوقو لپاره کارکونکو ادارې هیومن رائټس واچ په خبرګون کې ویلي چې له حزب اسلامي سره د روغې جوړې په تړون کې د تیرې بینی ملسیزي ټولې لاسته راوړنې خوندې دي دا خبره د ولسمشر محمد اشرف غنی او اند واخان مینپال نن مشال ریډیو ته کړې ده افغان چارواکي وایي چې له پاکستان نه د ورسنیدونکو کډوالو شمیر ډېر شوی دی د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل پرون مشال ریډیو ته وویل چې له پاکستان نه هر ورځ خوښه 4000 کسان افغانستان ته ستنیږي د روس ملاتړ لرونکي د شام پوځیانو د یاغیانو تر ولکې لاندې حلب ښار کې هوایي بریدونه ډېر کړي دي برطانیې کې د شام د بشري حقوقو د څارنې ادارې رویټرز خبري اژانس ویلي چې دا بمباري پراخه شوې او دوامدار دي او د عراق د توکریت خار په شمال کې د پولیسو په یوه پوسته د وسلوالو په برید او موټر بم چاودنه کې 12 کسان وژل شوي.
لاند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر ګواخ تر وړاندې کړل. لدې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سره رسیدي. موږ امید کوو چې د خبرونو به تاسو خوښ شوي وي. زه مليها میرزاده، تکنیکی همکار اساق رمیری او بشیر ګواخ تر نه پیازه اجازه کواړو. تاسو د ماخام د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدل. نه هېروئ ځان ښه ساتئ. الله پامان.